دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې اوسط خبرونه په راپورونو کې اوري چې د سولې د مذاکرو په درشل کې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلی دي. نن شنبه ده، د چونګاښ سرطان وغوښتمه د جولای 13مه. پیل خبرونه کېږي. اسدالله لودین الولی.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې لړۍ باید ژر بشپړه شي. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیز امنیتي کمربند د طالبانو برید شنډ کړی. او د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قومندی قومندان جنرال کینټ مکینزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي عامه رادیو په یو راپور کې راغلی چې جنرال مکینزی افغانستان ته له تازه سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړه شي څو بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي. نوموړي د تیرې سه شنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو لیدنه کې وویل متحده ایالاتونه د افغانستان سان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د طالبانو شاوخوا 15,000 بندیان د افغان حکومت له زندانونو خوشي شي. په مقابل کې طالبانو هم د شاوخوا 1,000 حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې. خو له دې هوکړې د څه کم 15 میاشتو له تېرېدو وروسته هم تر اوسه دا بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي شاوخوا 650 هغه طالبان نه پرېږدي چې جرمي دوسیې لري. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیز امنیتي کمربند د طالبانو برید شنډ کړی دی. د والي ویان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوستو تیر ماښام طالبانو ډله ییز برید وکړ چې د ملي اردو یو سرتیری یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل.
دښمن د زاخیلو په سیمه کې د ملي اردو په بیسونو حمله کړې چې د ماښام تر اوو نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي د کومکي ځواکونو په رسېدو سره د مخالفینو دغه برید په شاته باور شوی دی او دوی ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی.
مرادی وایي سیمې ته د تازه سرتیرو په رسېدو طالبانو له سیمې پښې سپکې کړي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په چهارسای سیمه کې هم د طالبانو برید په شاتم بولی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید کې شپږ طالبان وژل شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې تختول شوی افغان سک نن سهار بیرته خوشی شو. د پکتیا د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی ازادي راډیو ته وویل ندام سنگ نن سهار همدې ولسوالۍ کې تختونکو پریښی چې اوس له دوی سره دی. د زرمتی په خبره له نښو نښانو داسې ښکاري چې نوموړی د واقعیتونو د پټولو هڅه کوي او شاید رواني شکنجه شوی وي.
داسې د نامعلوم اشخاصو له خوا نه وړ شوی ده. ښه، بېرته یې راوړی، دلته یې پرېښی ده. نو لا تر اوسه ودرې پلټنه روانه ده چې دی واقعیت ته چا زور پرې راوړی چې ته به واقعیت نه وایې. هغه واقعیت یعنې موږ په پوهېږو چې واقعیت نه وایي.
ندام سنگ څه باندې میاشت وړاندې هغه مهال څمکنیو کې وتښتول شو چې هلته د خپلو سپېڅلو ځایونو یا زیارتونو لیدو ته ورغلی و. تر اوسه د هغه د تښتونې او بیرته خوشي کېدو انګیزه نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو هم د نوموړي په تښتونه کې خپل لاس لرل رد کړي وو. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي موږ له مخکې هم پوهېدو، زه اوس هم تاسو ته ضمانت درکوم چې زه پر دې پوهېږم ځکه اوس ما ته بیا معلومات رارسېږي. بایدن چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال هم پاتې شوی د نومبر میاشتې د 3مې نیټې ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند دی او له ډونالډ ټرمپ سره به سیالۍ کوي. په امریکا کې دا دی چې د مخالف سیاسي ډلې نوماند لټاکنو مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کوي. بایدن چې پرونې ل خپل ملاتړو سره په انلاین ډول د مرستو راټولولو په غونډه کې خبرې کولې، خبرداري ورکړ چې که مسکو خپلو دې هڅو ته دوام ورکړي یو واقعي بایا به پرې کړي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي ترکیه له سوریه څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی. د پینټاګون د راپور پر بنسټ دا وسلوال د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې لیبیا ته استول شوی، څو دغلته د خلیفه هفتر په مشرۍ د ځواکونو په وړاندې له حکومتي ځواکونو سره مرسته وکړي. نړیواله ټولنه د لیبیا مرکزي حکومت په رسمیت پیژني. په لیبیا کې 2011 میلادي کال کې له پراخ پاتون او پایله کې د پخوانی دیکتاتور معمر قذافی د رژیم له نړیدو وروسته دا هیواد د کورنۍ جګړې شاهد دی. ناتو د دې پاتون ملاتړ کړی وو. قذافی ټول سیزی پر لیبیا واکمنی وکړه. او روسي خبردار چې د فرانسې د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دغه وزارت په پرونی خبر پانه کې د بیان ازادۍ او سولېزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار شوی. په خبر پانه کې ویل شوی چې فرانسا هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تیره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نوم د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایرانی چارواکو دا درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو تورن کړی دي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بایو پر لوړیدو پراخ اعتراضونه راپورته شول چې د ایرانی چارواکو لخوا وځپل شول.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې کېدونکې د تاسو ازادي رادیو ته ورجې است. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري په داسل کې چې په کوم کې د پڅو راز کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پایلې سي. طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستل دي.
د ګډین چې د سیمه پر اساس دا د خبرو مخدم روان دي. دا تغییرات د سیمه پر اساس
پر دې موضوع لزینو شنونکو سره هم خبرې کوو. د کابل چا پر اسپانه ته هم په دې خبرونه کې کتنه کوو. د خبرونه په دوی منیمای کې د زهرو کاروان 19 د پروګرام د نور مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ. تاسی ازادی رادیو تا غوژی است. پا دست هل که چی پا پام که ده پا چو رازو که ده افغانان خپل منزی مذاکره پایل سی و اسلوال طالبان وی چی پا سیاسی او نظامی برخو که بدلونون را وستلی دی. ده دل یه ویان زبیه الله مجاهد ازادی رادیو تا ویلی چی دوغو بدلونون و هدف ده سولی ده بهیر ده پیورتیا لپاره دراغلی پرسات هم لاتر دی. اصو شیجت پرس خبری اجانس تر دی مخی راپور ورکده وی چه دی طالبان آرخ داد مذاکراتی تیم تا چلور کسان ور ایزا پسیوی دی. پیروزی عزیزی دا موضوع تقیب کردی. نور جزیات لحقی تخورو. پیروز جانی
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره بین الافغاني مذاکرات په پلاوي کې څو کسان اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټکه او چارې به منظمې شي. اسوسییټډ پریس هم راپور ورکړی دی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې څلور کسان اضافه شوي او لدې ډلې مولوي امیر خان متقی لري سوې دی. دغه خبری اژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکلي چې مولوي عبدالحکیم د دې ډلې د نوي قاضي القضات په توګه او مولوي ثاقب چې د دوه بهرنیو استادانو بندیانو چې هغوی څو مدل طالبانو سره و او د هغوی په تبادله کې د افغان حکومت له لوري له انس حقانی سره همدا کس آزاد دی هم اوس همدغه مذاکراتي ټیم ته ور اضافه شوی ده. بلخوا ځینې سیاسي شنون کې بیا په دې باور دي، البته هغه شنون کې چې دوی د طالبانو اړخ ته زیات معلومات لري، چې دغه بدلونونه به د طالبانو خواته د سولې بهیر کې د پام وړ پرمختګ راولي. له دې ډلې محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
د ګډین چې د سولې پر اساس دا د خبرو مقدم روان دي. دا تغییرات د سولې پر اساس سره د طالبانو جديت تعهد منطقه او د وصول د پروسی د ګړندې پرمختګ په معنا باندې ده. زه باورم چې دا کار د سیمې پروسې د نشه رسولو ممکن تر دې ډېره په باور توګه چې ګټه ورته کوي.
د اسوشیټډ خبری آژانس د راپور له مخې طالبانو دا بدلونونه ذکر اوستي چې په خبره د دغې ډلې نظامي برخه پر سیاسي دفتر هم کنټرول ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سیاسي وبخښي د سولې دپاره ژمنتیا نه لري. تازه څو دقیقې وړاندې هم په د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو دوربند بندول او د بیګناه خلکو د ژوند اخیستلو لاره غوره کړې ده او هر ورځ د دوی په بریدونو کې ماشومان یتیمان کیږي فزیکی او داسې نور مسائل ته هم شریک اشاره کړی ده. هغه د دوی په خبره طالبان د سولې د مذاکرات او بخې د سولې د پروسې په برخه کې ژمن نه بولي. بلخوا طالبانو په دغه دوه برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوستي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړي دي. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان باید تاوتریخوالی کم او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینه برابره کړي. بلې سالی صاحب
ډیره مننه د پیروزی عزیزی په راپور کې مو اوردل. په داسې حال کې چې پم کې د په څو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي وسلول طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی څنګه کې بدلونونه راوستل دي. د دې ډلې یو ویان ازادي رادیو ته ویلي چې دغه بدلونونو هدف د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره راوستل سوای دی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس دغه راز ځینې نور خبری سرچینو بیا راپور ورکړي چې د طالبانو اړخ ته د مذاکراتي ټیم څلور کسان ور زیات سی وی دی دغه کسان و چې د دوی په رهبری هیات کې شامل وو. تاسو ازادي رادیو ته ورجست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو. د خبرونه په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کار کارونې او قاچاق پر زیانونو په کې بحث سوي دي. دغه راز اقتصادي خبرونه هم خبرو. د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو سوځیدو د کندهار ښار د ډنډ او دامن ولسوالیو ډیر اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړې دي. صادق رښتینی پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
Так, что всего за сон угрожаешь ты?
Так, две дырочки.
د کندهار د دامان ولسوالی وسیدونکو صابره لتیری وی ونی رئیسی په تنفسي ناروغي اخته سوي.
بس هغه د ټک ټک لپاره ته بنارم بل میسته کلپ نه دی. بس هغه د تبي ټک لپاره فیشي جراته. کنه نو ریس ټک لپ نه دی. خو راک کوم دی نه سینه کوم دی لر لر خو راک کوم. کوم چې دا ته و ټک هم کیږي بیا که خراف لر شنه کوم.
دا یوازې صابره نه ده بلکې د کندهار د میرویس صاحب روغتون د تنفسي ناروغانو د بستر په څنګه کې ډیر شمیر نور داسې ناروغان همسته چې ککړی هوا ورته ساکشل ګران کړي او د درملنې لپاره روغتون ته راغلي دي.
نوم دې
ریحانا.
د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو د سپځېدو له امله د هوا ککړتیا د کندهار ښار د ډنډ او دامان ولسوالیو ډیری اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړي. محمد ویس او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دوه ولسوالیو کې د خښتو په بټیو کې ټایرونه او نور ناکاره توکي سوځول کیږي چې خلک یې په بیلابیلو تنفسي ناروغي اخته کړي.
د ټول بټۍ په یو دم چالانه کیږي او بیا یو دم ټول په فعالیت شروع کوي. که تاسو د بنشان د خوا سره سي د دوی ګرځونه په داسې پر دې ساحو باندې را پراته وي لکه یو ورځ چې پر موږ باندې پراته وي. د ژوند که مجبوریت نه وي د ژوند امکان دلته ډیر کم دی او د ژوند کول ډیر سخت دی په دې ساحه کې. او خپل هغه غازات چې دغه موزر غازات چې دغه بټیو څخه تولیدیږي او د خلکو سره په عذاب او په تکلیف کې بیخي نهایت زیات تر سره په تکلیف کې.
د دوی په نچو نيزي هغه خلک ډېر پټ کړي او مریضان چې د یاده د خانيه تر ازي ډېر خلک موجوین مریضان
د
ورته داخل دود د بوی سم
په کندهار کې د خشتو په خولو ډیرې بټې په ډنډ او دامن ولسوالۍ کې دي چې شمیره شاوخوا 200 رسیدي د دغه دوه ولسوالۍ ترڅنګ چې کندهار شهر ته نږدې موقعیت لري د شهر په 15 اوزه کې هم د کلالانو د خټینو لوښو د په خولو بټې ستا د خشتو د بټوي خوندان په هیجه چې د سوان د ناکاره توکو تور لوګي خلکو ته تنفسي ناروغي پیدا کوي محمد اسماعیل چې بي وزلي خپل مجبوري بولی وای د سوان د نور توکو به ولې دي او د کارولو توان نه لري
او دا غزور دا یو څلور میاشتې خارې ده په دې برابر ته یې کارونو بلو کار روزګار خدای خاص نسته او موږ دا څلور میاشتې موږ دا خارې ده او دا څلور میاشتې بعد نو اخته بل خارې ده ستام نه خلک وای وای دا موږ دا دوه صفه زاوی لیکم موږ خپل غریبان خلک یو بس دا غوم روزګار دی دا یو زما یو کښنې زیرا سره دی
پاینی وخت کې د کندهار د امی روغتیا ریاست د چاپیریال ساتنې د برخې مسول ډاکټر نعمت الله ازادي رادیو ته وویل چې په تیر 1499 مریض کال کې شاوخوا 4000 کسان د بلابیلو تنفسي ناروغي لامل د کندهار په میرویس او زبیر روغتون کې بستر سی دی
په تیر 1499 کال کې په مجموع کې 1,290,950 کسان کې په مجموع کې دا په او پی ډی شکل یا په سراپا شکل سره د دو کتنه سوی ده او په ټول کال کې په 1499 کې 3,150 کسان په شپخانه کې د تنفسي مشکلاتو له خاطره بستر سوی دي
بلخوا د کندهار د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس امان الدین حمیدی په استوګنیزو سیمو کې د خښتو د بټوي شتون د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې جدي ستونزه بولي او وایي په پلان کې ده چې دغه بټۍ د کندهار شمال د دهلې بند سیمې ته انتقال سي
دغه ټول د ټایر او د ربر د سوځولو په توسط باندې خپل فعالیتونه مخ ته وړي چې د یوې خوا خو موږ تاسې ورځ تر بلې د تغیر اقلیم شاهدان یو چې دغه هوا چې ککړه ده د تنفس لارې چې دا خلک تنفس کوي په مختلفو تنفسي امراض باندې اخته کیږي نو د دې لپاره موږ په وار وار راغلي یو ساحه مو کتلې ده واقعا هلته ډېر بد حال دی بیا مو موضوع د ولایت مقام سره شریکه کړې ده د ولایت مقام په موافقه باندې مو موضوع په اداري مجلس کې شریکه کړله د اداري مجلس داسې پریکړه وسوله چې د خلکو ته باید دالې د بند خواته دلته مزکه مشخصه سي چې دغه ټول فعالیتونه چې دغه به موږ هغه سیمه ته انتقال کو
دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ښاروالي هم شاوخوا درې کاله مخکې شمنه کړې و چې د خښتو په خولو دغه بټۍ بل استوګنیزو سیمو څخه یو بل مناسب ځای ته ولېږدوي
مننه چې ازادي راډیو واوري
د نن ورځې اقتصادي خبرونه لناجي سپې خبري
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی مسولینو نن د غالیو د تولیدونکو او د فرش او مکیتو د واردونکو سوداګرو د ټولنې لمشر او غړیو سره د دوی د ستونزو په اړه خبري وکړي د دغه خونی د مدیر پلاوی لومړی مرستيال محمد یونس محمد نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دغه ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ دغه توکو ته د بازار موندنې په اړه هم خبري او بحثونه وکړل د نوموړي په خبره سوداګرو داسې طرح وړاندې کړ چې پر بنسټ د دولت ګمرک کی وایت لوړشي او د ترکی او ایرانی قالینو د قاچاق مخنیوي وشي دا تر هه په لیکلي بڼه سوداګری خونی ته سپارل شوی ترسو نورو ادارو ته وسپاري د سوداګری او پنګونی خونی مدیر پلاوی په هیات کې د غالی او پر تولید او پر ځان بسیا کول او ټینګار وکړ او شمنه وکړه چې د بهرنیو شرکتونو ملاتړ تل سکول په موخه به هڅه وکړي په هلمند کې د غنمو د تخمونو د پروسس لړۍ پیل شو د دغه ولایت د کرنې او پوله غولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د هلمند د کرنې ریاست اډون په بولان سیرنیز فارم کې د غنمو د تخمونو د تولید په موخه تخمونه کرل شوی و چې اوس یې د پروسس لړۍ پیل شوې ده د هلمند د کرنې او پوله غولو او مالداري رئیس زلمی الکو ویل چې په دې ولایت کې د غنمو د اصلاح شوی تخمونو د تولید په موخه د غنمو بیلابل ډولونه کرل شوی چې له دغه غنمو بعد د تولید لپاره د غنمو د کرلو تخمونه ترلاسه شي د نوموړي په خبره د غنمو دغه تخمونه به هغو شرکتونو ته ورکړل شي چې د اصلاح شویو تخمونو د تولید په برخه کې فعالیت او جواز لري. په هلمند کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو په تولید سره یاد ولایت د تصدیق شویو تخمونو او اقتصادي اړخه ځان بسیینې ته نږدې کیږي. د هلمند د کرنې رئیس وایي دوی هلې ځلې کوي چې په هلمند کې د بیلابیلو نباتاتو تخمونه اصلاح او تکثیر کړي چې د بزګرو کرنیز محصولات به ورسره د کمیت او کیفیت له پلوه ښه او د بزګرو او د دوی له اقتصاد سره به هم مرسته وکړي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه نوي پوله، یو اروپایي یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومن څلور افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نه پنځوس افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي رادیو نوریدل. او سم یو نړیواله مسأله تعقیب و. پینټاګون یاد امریکا دفاع وزارت وی ترکی 3500 سوریایي جنگلي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هوا تاسوولي. لیبیا د محل د یو یاغي قومندان خلیفہ حفتر پر ضد په کورنی جګړه کې ښکیل ده. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې را سره ده. فریبا جان، اوله پښتنه ده چې د پینټاګون د راپور نور جزئیات څه دي چې دا جنگلي څه وخت لیبیا ته استول سوي دي؟
بله مننه. د امریکا پوز وای چې دغه 3500 سوریایي جنگالي د ترکیه لخوا د 2020 کال په لمړی درې میاشتې کې بیا تاسو ول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت راپور اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د جولای پر ولسمه لیدلې دی چې په دې اړه څرګندونه کړي، او دا د امریکا د پوز لخوا لمړنی راپور دی چې په لیبیا کې د ترکیه لخوا د سوریایي جنگالي د ځای پر ځای کېدو په اړه جزئیات ورکوي. د راپور نو لمخې د ترکیه دا ډول اقدامات هغه څه دي چې په لیبیا کې د جګړې د مسیر له بدلون سره مرسته کوي. د مسالې د لا روشانولو لپاره شته چې وایم چې لیبیا په شمالي افریقا کې هغه واد چې حکومت یې په نړیواله ساته پیژندل شوی، له 2011 کال وروسته چې د دې هواد په خوانی واکمن معمر القذافي د ناتو په ملاتړ مظاهرو په نتیجه کې لواک لري او بیا ووژل شو. لیبیا په کورنۍ جګړه کې شکیل ده او پکې بوخت ده. اوس مهال د لیبیا په کورنۍ جګړه کې حکومت د دې هواد په ختیځ کې د خلیفہ حفتر په نوم دی و یاغي قومندان سره په جګړه دی. دغه قومندان ځان ته پوز جوړ کړی او د لیبیا ملي پوځي بوله. ترکیه د لیبیا د حکومت په لور وسلواله سره مرسته کړې ده، او د غراس قطر او ایتالیا هم د ترابلس د حکومتي ځواکونو ملاتړ دي. بلخوا روسیه د یو پوځي قراردادي ډلې په مرسته چې ویل کېږي له کرملین سره تړاو لري په لیبیا کې اغیانو ته مرسته کړې ده. فرانسا، مصر، اردن او عربي متحده امارات هم د خلیفہ حفتر د ځواکونو ملاتړ دي. ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو پر روسیې او ترکیه دواړو انتقاد کړی چې په لیبیا کې د خپلو متحدینو په پوځي ملاتړ په دې واد کې تاوتریخوالی لا ډېر کړی دی. د امریکا متحده ایالات مسکو تورنوي چې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړی دی. مسکو بیا په لیبیا کې د کومې قراردادي ډلې د ځای پر ځای کول او هم هغې واته د الوتکو استول ردوي.
پرې باجانې، د پینټاګون راپور څه وایي چې دغه سوریایي جنگلي څوک دي، له چا سره ارتباط لري او د چا لخوا تمویلیږي؟
د پینټاګون نوې راپور وایي چې ترکیه زرګونو هغو وسلوالو ته چې په ترابلس کې له میشتو ملیشو ترڅنګ د خلیفہ حفتر پر ضد جنګیږي مالي مرسته کړې ده، او هغوی ته یې د خپل هیواد د تابعیت ورکولو وړاندیز هم کړی دی. خو دا راپور داسې وایي چې داسې شواهد نشته چې وښیي له اسلامي دولت ډلې او یا القاعده او نور وسلوالو ډلو سره د سوریه د جنگلیو تړاو وشي. د دې پر ځای دوی وایي چې شایي دغه کسان له ایدیولوژي نه بلکې د مالی دلایلو له کبله هڅول شوي وي. وروسته لاغه چې انقره په لیبیا کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، د ترابلس ځواکونه د پلازمینې له څنډو او نور مهمو مرکزونو څخه د خلیفہ حفتر وسلوال پشا کړي دي. البته دا هم باید وایم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سولې خبرو له لارې د دغو لانجو پر هواري تل ټینګار کړی دی.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه. موردل چې پینټاګون یاد امریکا دفاع وزارت وایي ترکیه 3500 سوریایي جنگلي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نجیا سپی د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
ویسا ورسپانی د پاکستان وروستی بریټ ته په خبرګون کې لیکنه کړې ده. ویساو رسپانی لیکلی چې د ملي وحدت حکومت له پایله تر نن ورځې پورې افغانان د پاکستان په وړاندې د خپل هیواد د کمزوري کېدو او شاتګ شاهدان دي چې په باور یې د دغه ستراتیژیک شاتګ لړۍ د ملي امنیت ریاست او آی اس آی ترمنځ له موافقې پیل شوې ده. ورسپانې د ملي وحدت حکومت پر مهال د پاکستاني ځواکونو یو شمېر هغو کړنو ته اشاره کړې چې له هغې ډلې پر ډیورنډ کرښه د غزنتار غزول، د تورخم په دروازه د سرحد کلمه په لوحه کلیکل، له هغو بیلګو راخیستل شوي چې په ویناي د ملي وحدت حکومت پر مهال شوي دي. ویساو رسپانې دا یو غیر ملي دریځ بللی او لیکلي چې ولسمشر غني او د حکومت غړي باید په دې پوه شي چې د پاکستان په وړاندې د دغه سیاست ځواب به یوه ورځ د افغانستان خلکو او تاریخ ته ورکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم د پاکستاني ځواکونو بریدونو په غبرګون کې خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده. رسپانې کې راغلي چې د پاکستانی ملیشو له لوري روسي حمله یرغل دی چې دغه یرغل د پاکستان پر ضد د افغان ولس سخت حساسیتونه راپارولي او له افغان حکومت او بهرنیو چارو وزارت څخه هم په کلکه غوښتل شوی چې د دې مسلې لپاره ډیپلوماتیک حل وګوري. رسپانی لیکلي د پاکستانی پوځ دغه یرغل په غبرګون نن د افغانستان ملي شورا هم فوق العاده غونډه جوړوي چې په دې غونډه کې به د پاکستان د یرغل په وړاندې د افغان حکومت تصمیم روښانه شي او د ملت په اساس ولې به د پاکستان په اړه واضح دریځ ونیول شي. ورسپانې دغه تصمیم ته په مثبت نظر کتلی او ټینګار یې کړی چې ملت نور د پاکستان د یرغل په وړاندې بې توپیره نه شي پاتې کېدی او ملي شورا هم د ملت د دې برحقې غوښتنې په اړه راټولیږي. هیواد ورسپانې ټینګار کړی چې دا راټولېدنه د پاکستان د یرغلګرو پر ضد د ملت احساس روښانه کوي او ملت له خپلو اتلو ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی او حکومت به هم د ملت د دغه دریځ او د ملي شورا د استازیو د مهم تصمیم پر بنسټ له پاکستان سره چلند کوي. او هشت صبح رسپانی بیا د فساد په موضوع کتنه کړې ده. وړاندې راغلی په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې طرحې ډېرې خو عملي اړخ یې کمزوری دی. وړاندې راغلی که څه هم د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ډېرې طرحې له رسنیو سره شریکې کړي، خو په وینا یې چې دغه طرحې نه یوازې عملي بڼه ونه موندله بلکې د فساد د یوې اساسي منبع په توګه بدلې شوې دي. د سرمقال لیکونکي په باور واقعیت دا دی چې تر څو پورې له دغې پدیدې سره د حکومت دننه په ادارو کې شفافیت رامنځته نه شي او سیستمونو باندې کار ونه شي، په دې لار کې به حاصل نتیجې ورنه کړي.
د خبرونې په پیل کې مو وردل چې طالبان وایي په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي دي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې طالبان په دغو بدلونونو سره غواړي د سولې په تړاو د سیاسي او نظامی برخو نظریات سره راټول کړي. د ناروې لپاره د افغانستان پخوانی سفیر، د ولسي جرګې پخوانی استازی او سیاسي فعال شکریه برګزی فیروزی عزیزی ته وویل:
زه فکر کوم چې بدلونونه چې طالبان راوستي دي دوه شی غواړي چې په اثبات ورسوي. اول دا چې دا ډله ټول قومونو سره او خپل د پښتانه قوم سره هم، یعنی دواړه غلطي او دراني سره خیالي کې لري، چې یعنی هغه تنوع د اقوامو چې کېدای شي تر ډیره حده پورې یو سیاسي تصمیم وي. او دویم برخه هم دا ده چې نظامي خلکو ته واک ډیر ورکړل کېږي، ځکه چې د طالبانو سیاسي ډله او نظامي ډله یو بل نه بیل نه دي، خو مګر په ډیر مسایلو کې د نظر توافق د دې په منځ کې نشته. بربیره پر دې چې سیاسي ډلې سولې ته لیواله دي، نظامي ډلې بیا هم د جنګ ته لیوالتیا ښیي. نو زه فکر کوم دوی حداقل غواړي چې د نظامي کسانو راوستلو د سولې په پروسه کې او د هغوی نه کار اخیستل او هغوی برخمن کوون د سولې نه په یو شکل د اشکالو دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت هم ترلاسه کړي. همدارنګه څو غواړي په عین وخت کې چې دا وښیي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلک پکې شته دي.
ایوان دښنه ستر دی وړاندې هم مطرح شوی ده، ډېر کله د خلکو همدارنګه هغه بنسټونه چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي د هغوی لوري هم په ځانګړي ډول د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون لوري هم د اندېښنه له موږ سره شریک شوی و چې دوی وایي کدای شي د سولې تر توافق وروسته چې کله طالبان له افغان حکومت سره د سولې کوي، تر هغه وروسته د دوی ځینې جنگیالي په ځینو ولایتونو کې سولې ته غاړه کې نه کړي او جګړې ته دوام ورکړي. څه فکر کوي دا اوس د تاسو په خبره دوی په نظامی غواړي په دې بدلونونو سره نظامی رضایت هغه کسان چې نظامیان دي دوی رضایت هم هغه کې او په دې پروسه کې شریک دا به هم په دې برخه کې تاثیر ولري یعنی په راتلونکي کې کېدای شي په جګړه باندې هغه کسان چې ضمانت نه وتی دوی به جګړه کوي کې نه کوي دا مسله حل کړي
ته کمال د تاسو سره باید وایم لکه چې نن هم دوی جګړه کوي کېدای شي سولې پروسې نه لا به اضافه دوی جګړه وکړي مخصوصا هغه خلکو نه دوی به خپل قصد یا خپل انتقام واخلي کوم چې دوی سره په عملي ډګر کې په نظامي میدان کې سیاسي جګړو کې بوخت وه نو دغه احتمال د جګړې او نه ختم کېدو د تاوتریخوالی او جنگ متاسفانه ډیر زیات شته
مېرمن مارکز په لنډو کې کراته وایي اوس افغان حکومت څه کول پکار دي دغه دوی چې بدلونونه راوستي دي نوي کسان یې مثلا په مذاکراتي ټیم کې هم ور اضافه کړي دي یا سیاسي دفتر ته معرفي کړي دي افغان حکومت څه کول پکار دي چې له دوی سره څنګه اړیکې جوړولای شي یا له دوی سره څنګه همغږي کولای شي تر څو د سولې د مذاکراتو لپاره چمتووالی ونیسي او کومې خبرې چې کوي هغه تاثیر هم ولري او یو نتیجه ترلاسه شي
حداقل افغانستان دولت حداقل دومره کوي سي خپل د افغانستان ټیم له خوانې څوک ورزي قوي ټیم اوسي او په یو خط باندې ولاړ روسي یعنی مختلف سیاسي نظریات او فکر سوچونو دوی سره کشته دي کنه شته دي خو د سولې په پروسه کې باید واحد نظر او دریځ ولري دا رامنځته کی
شکریا برګزای ول ازادي رادیو سره په خبرو کې لدی سره 12:30 بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودی ناوري
د امریکا د پاوز د مرکزی قمندې قمندان جنرال کینټ مکنزي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی دی د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو بریت شند کړی دی د والی ویان اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته ویلي د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوستو تیر مخام طالبانو ډلې بریت وکړ چې د ملي اردو یو سرتیری یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل په پکتیا کې تختول شوی افغان سک نن سهار بیرته خوشی شو نو وړي میاشت وړاندې په څمکنۍ ولسوالۍ کې تختول شوی و چې نن سهار بیرته همالته پرې خودل شوی دی د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلی چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي ترکیه له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي د اسوشیټډ پریس خبري اجانس وایي په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی او د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې پر 3 ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واوري د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ آدرس دی ک فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه د سره لایک یا خوش کړی هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي ادرس دې facebook.com/azadiradio د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبري چې د نشي مواد د کاروبار او قاچاق پر زیانونو پکې بحث سوي دی دغه پروګرام به په ګډه سره وورو
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني زه محمد ایاس ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم تلن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې چارو وزارت وایي جرمی اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث و مهمه موضوع ده په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکا هڅه څخه د نشي موادو په برخه کې د اونې مهمه پیښه واورو
په پنشیر ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شول د پنشیر د والی ویان محمد منصور نبی د سرطان د میاشتې پر 25مه نیټه ازادي رړیتول 25.5 کیلوګرام چرس چې په یو کورلا موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی ل پنشیر ولایت څخه کابل ولایت ته قاچاق کړل شي د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول موټر چلون کې هم د دې نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی له بدخشان څخه کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاق او مخاوني ولشوه د بدخشان ولایت د امنی قمندانې ویاند سنا الله روحانی ازادي رډیټو ویل د بدخشان پولیسو د سرطان د میاشتې پر 15 نیټه په یو موټر کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول د نشې مواد چې د بدخشان په یو ولسوالۍ کې په موټر کې پټې خودل شوی په پام کې بچي کندوز ولایت ته قاچاق شي د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی د نشې موادو تر شلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه شول له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي رادیو ویل د دې مرکز محکمو د نشې موادو 15 قاچاق کوونکي د خپلو علني غونډو په نتیجه کې له څلورو کالو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل
ارگان های کشفی امنیتی محکومین میاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرم ایروین، بیش از 18 کیلوگرم مورفین، 60 کیلوگرم تریاک، 1113 کیلوگرم چرز، 10 کیلوگرم متانفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت کرده بودند.
دا خاغلی محید پا وینا پا تیر یو اونهی که امنیتی در او 18 کسان دی مرکز تمعرفی کردی چی دانشه مواد و دا قاچاق و شک وربنده کیده. دی مشکوکو خلکو دوسی دا چیرلو پا حل کیدی. او دا اونهی روسته پی خدادا چی دا میدان وردگو ولایت لنشه بودو چخ پاک ولایت اعلان شو. دا میدان وردگو ولایت دا زراعت ریاست اعلان وکر چی پا 2019 میلادی کال که پا دی ولایت که هیز دا نشه بودی ندی کرل شوی. دو دوی چیر نخی چی پروان میلادی کال که با هم پا دی ولایت که کوکنار او نور نشه بودی و نکرل شی. پا حق و مراسمو که چی پا دی مناسبت دا میدان وردگو ولایت دا زراعت ریاست او زین و مدنی چولون لخوا پا گرد جور شوی مدنی فعالان و لکومت چخ و غختل چی لبزگر و سر دا مرستو لاری دی په دی ولایت کې پراتلونکي کال کې هم د نشې بوټو د کښت مخه ونیسي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سولې وزارت وایي چې جرمی اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري.
په یو راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورونو کې نشې کول د ماشومان ترمنځ د روغتیايي او رواني ستونزو لامل ګرځي.
او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان کوي. هم هغه سګریټ ته خطر وي او هم هغه فامیل غړي یا ملګري ته چې سره ناستي.
پننګرهار ولایت کې د خزینه معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
ځنې معتادین یا ځنې زنانه په کور کې هم حتی د خپل خاوند دی ویر او ډار یا هم د خسر دی ویر او ډار دی وجنه نش کولای چې خپل درملنه وکړي.
یو معتاد وایي چې د پلار له کور څخه شړلې ده.
کوزم دې لپاره اونکه چې خلک پیغور رانه کې چې ولا پودری ده او د سې د خپل ژوند هم خراب نه کما.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
واسونه پورته کوي ځای په ځای ودرې کوي خورې کوي ما
دخل دم راځي خلاص فريده.
اوس په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې جرمی اقتصاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع وي. دا وزارت وایي جرمی اقتصاد چې نشه یي مواد هم پکې شامل دي په افغانستان کې د جګړې او ګډوډۍ عمده لامل ګڼل کیږي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
هغه راپور چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنو کمیټې له لوري دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو پکې راغلی چې که څه هم د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی خو بیا هم په افغانستان کې د روانې جګړې ډیری پیسې د جرمی اقتصاد له لارې لاسته راځي او د نشه یي موادو کاروبار د جرمی اقتصاد لویه برخه ګڼل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یوه ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو اقشارو او ډلو سره په خبرو بوختی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د بحث وړ موضوعات وټاکي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي رادیو ته ویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به جرمی اقتصاد د بحث یو مهمه موضوع وي.
بحث اقتصاد
جرمی اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سوله یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري. پر دې مسله به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بحث کیږي.
پرداخته خاطر
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداري د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت او لنشئی موادو سره د مبارزي او قانون د عملی کیدو ادارو څیړنې خي چې په افغانستان کې ډیر کوکنار د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې کرل کیږي او ډیر نشئی مواد هم په همدې سیمو کې جوړیږي. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې د نشئی موادو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت په تازه راپور کې راغلی داسې عوامل شته چې په تیر کال کې د کوکنارو په کښ کې د کموالي سبب شوي، خو د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې کیوي خواته د کوکنارو کښ کم شوی خو بلې خواته بیا د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو د ښیښي او نشئی ګولیو په نوم کیمیاوي نشئی موادو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی. سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې د نشئی موادو کښ، تولید او قاچاق د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی تهدید دی.
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښ نه دومره زیاتو امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې، دغې له وجې نه د نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده.
تر دې مخکې طالبانو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه استول شوي پیغام کې ویلي وو چې دوی د نشئی موادو د کښت او تولید مخالف دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څیړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 15 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي وو چې د طالبانو په واک کې دي.
مرسلین ارسلا و چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې د جرمي اقتصاد د بحث په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډاکټران وایي چې د کورونا د وایرس له امله د کرنتین مودې اوږدېدلو معتادین مجبوره کړي چې په خپلو کورونو کې نشي وکړي او په کورني چاپیریال کې نشه کول په عادي چاره بدل شي. د معتادینو د درملنې ډاکټران زیاتوي چې په کور کې د نشې کولو او د سګریټو څکولو پر مهال د کورنۍ روغ غړي دا دود تنفس کوي، ماشومانو او بوډاګانو ته جدي تنفسي ستونزې راپیدا کوي. ارواپوهان بیا وایي چې په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې نشې کول د نورو ستونزو ترڅنګ ماشومانو ته رواني ناروغۍ هم پیدا کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرنتین له اعلان سره سم په ډیری ښارونو کې لسګونه بې کوره معتادین راټول او د معتادینو له کورنیو څخه وغوښتل چې معتاد غړي دي په خپلو کورونو کې کرنتین او د ژوند سهولتونه دي ورته چمتو کړي. خو ډاکټران له نږدې دوو میاشتو کرنتین وروسته په کورونو کې د نشئی موادو او دخانیاتو د استعمال د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ډاکټر ولید حسین خیل وایي کله چې یو معتاد د کورنۍ د روغو غړو پر وړاندې نشه کوي، دا کار د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ماشومانو پر روان باندې هم ناوړه اغیزې کوي.
څوک چې سګریټ سکي هغه ته اکټیو اسموکر وایي، او نور ملګری یا د کورنۍ غړي چې یو ځای سګریټي سره ناست وي نور هغه ته پاسیو اسموکر وایي، او د سګریټو خطر برابر ټولو ته یو شان وي، عام هغه سګریټي ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګری ته چې سره ناست وي. ماشومان اکثرا زمونږ په خبرو نه بلکې زمونږ په کردار عمل کوي، او په قرنطین کې چې کله مشران په کور کې د ماشومان مخامخ د دخانیات او مواد مخدر د غوی مخامخ استعمالوي، ماشومان اکثرا مشران نه زده کوي او ماشومان او نور کورنۍ غړي باندې دومره خراب تاثیر لري لکه چې خپل یو سګریټي سګریټس کې یا یو چرسي چرس نه استعمالوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو پر اساس په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر څه د پاسه 2,00,000 او د هغو کسانو شمیر نږدې 3,000,000 وو چې په غیر مستقیم ډول یې نشه کوله. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرنتین پر مهال لسګونه معتادین د درملنې په مرکزونو کې بسترې دي، خو ډېر شمیر یې بیا د کورونا ویروس څخه د ساتنې لپاره په خپلو کورونو کې اوسیږي او هلته نشي کوي. سمینا یادګاری چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې رواني کارکونکي دا وایي چې په کورونو کې د نشئی موادو استعمال روغتیایي ستونزې راپیدا کوي، او د دې کار دوام د کورنۍ تاوتریخوالي او په ماشومانو کې د استراپ لامل ګرځي.
وقتی طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه،
کله چې ماشوم خپل پلار ګوري چې د پوبړندې نشه کوي، نو په کور کې د نشي موادو استعمال یو عادي مسله ګڼي. څوک چې په کورونو کې نشي کوي، د دې کسانو مغزونو ته د نیکوتینو په نوم یو ډول ماده دننه کیږي چې له دې سره دا کسان بې حوصله او بې خوبه کیږي. کله چې معتادین لګ نشئی مواد وکاروي، په هغه صورت کې د ده په وجود کې استراب راځي او د کورنۍ لغړو سره جګړې کوي چې دا بیا په ماشومانو کې د جدي استراب لامل ګرځي.
نشئی مواد د انسان د روان په ګډون د ټول بدن ته زیان رسوي. له همدې امله ډاکټران هڅه کوي چې د درملنې په مرکزونو کې د معتادینو هر اړخیزه درملنه وکړي او یو پوره روغ انسان ټولنې ته وړاندې کړي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ایم څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په ننګرهار ولایت کې د معتادو خزو یو روختون درپیژنو. د ننګرهار ولایت د خزینه معتادو شپته بستریز روختون له 100 کالو راهیسې د وینا دولتي ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې روختون مسؤلین وایي چې د دوی روغتیايي او رواني کارکونکو تر یو کال پورې د روغوسوي معتادو کورونو ته ورزي او هغوی څاري. دا چې دا روختون نورې کومې ځانګړنې لري او بستری ناروغانو ته کوم سهولتونه لري، په دې اړه مې د دې روختون له مشر ډاکټر نجیب شیرزاد سره مرکه کړې او په پایل کې مې پر وختون کې د خدماتو په اړه پوښتلې ده.
د ودانوتون په ننګرهار ولایت کې په نشي توکو روغدو مېرمنو، ماشومانو او ځوانو انجنونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي. دا یو شپېته بستری روغتون دی چې د دې جملې څخه 15 زنانه، 15 ماشومان او 10 ځوانو انجنونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
زمونگا تداوی یو میکس تداوی ده، یعنی مریض د څلورو اړخونو څخه تداوی کیږي چې عبارت دی له فزیکی، رواني، اجتماعي او مذهبي. کله چې یو مریض د زهر د وستلو مرحلې څخه تیر شي، مربوطه مشاور مریض ته د تداوی پلان جوړوي او د مریض ټول ستونزې او مشکلات مشخص کوي او بل اخره هر ستونزې ته په نو بهتي شکل رسیدګي کوي. علاوه دې څخه چې موږ مریضان فزیکی تداوی کوو، د سره ګروپي، انفرادي او فاميلي مشورې هم ورکو. موږ دوی ته د دینی لحاظ بعض مضامین تدریس کوو. همدارنګ په اجتماعي برخه کې دوی د اجتماع څخه لري پاتې دي، دوی اخلاقیات، دوی ناسته ولاړه، دغه ټول د منځر تللي. نو په دې څنګه موږ د دوی سلوکي درملنه هم کوو. هغه څوک چې یو قسم نشیتوګ استعمالوي، د هغوی څخه ګروپي ناستی کوو، دوی په هغه کې برخه اخلي، هغه مشکل ته د حل لاره پیدا کوي. همدارنګ بعضې مریضان د خپل فامیل سره مشکل لري، موږ د هغوی فامیل راغواړو، هغوی سره کینو، هغوی سره مشوره کوو چې تر څو دغه مشکل حل ته د حل لاره پیدا کړو د فامیل سره مشترکه.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول خدا دې چې موږ مریض په زور نه بسترو، مریض باید په خپل خواخه بستر شي. زموږ صاحبي کارمندان په ساحه کې عامه آگاهي ورکوي او همدارنګ مریضان چې په نشي توکي روغ دي، دوی ورسره مخ کیږي، هغوی رجستر کوي او کلینیک ته د تداوی لپاره معرفي کوي. هغه کسان چې زموږ د روغتون په حق لا معلومات لري، روغتون ته مراجعه کوي، هغوی د رجستر په کتاب کې ثبت کیږي او د دوی سره مشاور ناستی کوي. کله چې مریض د عمل حالی تراغ بالکل آماده شو، پامیل ورسره موافق وو او په خپل خواخه تداوی غواړي، د هغې څخه وروسته دی موږ په سنټر کې داخلو او د ډیټاکس مرحلې ته یې اچوو.
که دغه بستري شوي او معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړی شي،
موږ تداوی وړیا ده، مریض ته تداوی پلان جوړیږي، د هغوی سره انفرادي، ګروپي او فامیلي مشورې کیږي، هغوی ته صحي، رواني او اجتماعي تعلیمات ورکول کیږي، د هغوی سلوکي درملنه کیږي. د دې څخه علاوه دوی ته ډوډۍ او هغوی دوایي د ټوله وړیا ده، د هر ورځ درې ځلې د دوی حیاتي علائم چک کیږي او د مربوطه اراض او علائم مطابق دوی ته دوا ورکول کیږي. د یو متخصص ډاکټر تر نظر لاندې دغه دوره د 15 ورځو پورې دوام کوي.
تاسو خو زیاتره وخت د ښځو درملنه کوي او له دې ښځو سره ماشومان هم وي، د دغو ماشومان لپاره ستاسو سهولتونه څه دي؟
هغه میندې چې د هغوی سره ماشومان دي په څنګ کې موږ هغوی ته هم دوسیا چوو او د هغوی هم درملنه کوو. همدارنګې د ماشومانو دپاره هم موږ دلته پروګرامونه لرو، تفریحي پروګرامونه دي، سپورت پروګرامونه ورته لرو، د بال پروګرامونه ورته لرو چې د تقسیم اوقات مطابق هغوی سم ته ځي، د استادانو لخوا هغوی ته تدریس کیږي.
د ښځینه معتادینو مشکلات څه دي؟ تاسو کله د دوی درملنه کوئ نو هغوی له کوم ډول ستونزو سره مخ وي؟
کلتوري ستونزې په افغانستان کې زیاتې دي چې زیات مریضان نشي کولای چې ځانونه یا په کور او یا هم په داخل د شبخانه کې بستر کړي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته، خاص ډول ښځینه معتادینو ته، پروګرامونه څه دي؟
مربوطه مشاور هغه د دې خارجدو پلان جوړوي. همدارنګه تر یو کال پورې موږ دغه مریض بیا تعقیبي لیدنه او چې هم زموږ کارمندان دې کور ته ورځي او یا هم دوی راځي سنټر ته، یا موږ ټلیفون کوو او یا هم دوی ټلیفون کوي. په میاشت کې څلور ځلې، یعنی په هفته کې یو ځل موږ دغه مریض څخه لیدنه کوو، د هغوی د صحي حالات، اقتصادي اجتماعي حالات، رواني حالات ارزیابي کوو او د ځان سره اسناد تکمیلوو. همدارنګه په دویمو درې میاشتو کې، یعنی په څلورمه، پنځمه او شپږمه میاشت کې، موږ په میاشت کې دوه ځلې دغه مریض څخه لیدنه کوو، او په آخر شپږ میاشت کې یو ځل دغه مریض څخه لیدنه کوو. موږ کوشش کوو هغوی ته د کار زمینه برابر کول.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغلې.
اوه، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کئ؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د کابل ولایت سلربس کلن ارش چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي، وایي چې کورنۍ ورسره بد چلن کوي او پلار یې دی له کور څخه شړلی دی. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په ژوند کې نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران ته لاړو، هلته بیا همدغه عملو باندې واوښتلو. چرس مې داسې یو شپږ میاشتې وهلی ده، بعد دغه نه بس یو کال مې شیشه ووهه، بعد یو کال نه نور دغه پوډرو ته واوښتلو. داسې تقریبا کیږي یو درې کاله. کورونا گزاره را سره خراب شو، والا مور رانه خفه و، پلار رانه خفه و، ټول رانه خفه و چې والا دا نشه که یو داسې څوک مخته نه راتله، څوک ښه خبرې را نه کولی، بس پیغورونه را کوله چې والا نشه شوی ده او داسې ده وسې ده. همدغه شیشې او همدغه پوډر ډېر خراب کړم، ډېر ذلیلې کړم. داسې جګېدلی نه شوم چې جګېدلی هم سر را باندې تویده. یو وخت کې زه کلب کې وم، پوه شي ما وزن و پنځه شپېته کیلو، نشې هم چې کولې، بس اوس څلوېښته شوی وم. عصبي مشکل راته پیدا کړی و، رواني تکلیف پیدا کړی و، غوښه مو ورځ په ورځ کمېده، تللی نه شو چېرته. چې تللو والا وایي تا وګوره پوډري ده، چا سره مې خبرې نه شو کولی. زر جدي کېدلم، یو شی کې حساب کې غلطېدم، پیسې کې غلطېدم، هر شی کې غلطېدم. پیسې مې ورکولې، پیسې مې اغستلې، بس هغوی ته مې زیاته ورکړلې یا زیاته به ما اغستلې، خو مقصد حافظه بیخي خراب شوی و. صحیح آواز هم نه اورېدلې چې د څوک غږ یې کوو، تنفس هم نه شو صحیح کولی، هډوکي حرکت نه شو کولی، هسې جام غوندې و. یو ورځ داسې اتاق کې ناست وم چې وړکۍ ورور مې دننه شو، ما ته وویلې هغې څنګه چل دلاله. ما ویلې والا اوزه اتاق نه اوزه بیرون. په ژړا شو، اتاق نه ووته، هماغه بده خاطره ته راته شو. پوه شي که نه پخوا ما سره به یو ځای ویده کېدل، نور اوسه پورې ما سره خبرې هم نه کوي. هماغه نه چې خفه ده، اوسه پورې خفه ده. کوزده مې دې لپاره ونه که چې خلک پیغور رانه کړي چې والا پوډري ده او داسې ده، بل ژوند هم خراب نه کړم. بس همدغه یو عمل ده، همدغه هم ډېر شیونه غواړي، او دا عمل چې دا خپله یو کوزده ده، مصرف غواړي، زحمت غواړي، بس رنجونه دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دوکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
بریالیه؟
آزر سیب
دقه در اغلم، اما رو که سیب
یو کار در سپارم، کوله ایشه؟
ولی نه کماندان سیب، پسر استرگو
کله دی لپوداریانو سر ناستا ولاده کدی؟
نه والا کماندان سیب، ده پختنه دی سنگه اکره؟
زان تا دی کله پام کده ده؟ سام دام لکه پوداری معلومه گی ځکه دا کار درته سپارم
امر کوی قومندان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده له ځانه پوډری جوړ کړه باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری
سمه ده قومندان صاحب نو بیا څه وکم
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب خزانه به یې درته پیدا کړم خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم
اندېښنه مه کوه یوازې نه تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري
بس قومندان صاحب نور یې ماته پرېږده
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه خو ګوره چې څوک درباندې پوه نه شي که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي
بېغمه اوسه قومندان صاحب
زوانه ګما پوڑے موڑے نه لری ټوک ټوک یم لزار رئیس می دود نه دی واهله
رازا رازا خواته می کینا
دود جیبونه ولاټا وا دلی و غار خو بیا ډکو نه بوند دومره پکې پای دا شي چې دا خو مار مرامات کی
زب اخیل نه یم کپوڑے را سره و تر تابو می جار کړی وای
زوانا ترا ترا بلا دخکاری دروسا می زمان پا پراکی نیلی دلی
ای زوانا ما پسی گرزا تا دیر لویا کیسا دا خوز زب دوم را ویم چه تازهی لیران را را ولیم پا دی خار که نابلا دیم لمره ظلمی دی چه دی زای ترازم
ولی دو دوا دا غرزلاو زایر ندی دار معلوم
ای حیرانا چه خزایی وی پا پینزه دقیقو که بمو پریمانا پوڑه پیدا کری و دلتا پا یو گرد پسی رانده شو رانده
اوز بسا گو زخ نور صبر نشم که واله
ما تا خود دی زای ده ساخیان و زایونه ندی معلوم تا خود دلتا دیر وقت تیر کرده ده تو مخ کشا اوزه در پسی
نو زخ والا که دوم را رو پیام لارم ټول او رس په دکانونو وګرځېدم ایله میله افغانۍ پیدا کړې بله ربۍ دې را پورې اور شي کای لرم
زه چې درسره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه
رښتیا ته پیسې لرې جامې خو دې تر ما ډېرش کېدلې او خوار ښکارې
تا نه دی اوریدلی چې خزانې په خرابو کې وي دا د ځوانه پیسو
دومره دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیزه
ته درځه زه یو تش رګ وام درځم
ځمه ده زه لاړم ته را پسې راشه
ته ودرېږه چې زه را قومندان صاحب ته یو پیغام ولیږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه
سلام علیکم تر جان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راغلی په خیر راغلی
انډیواله دوا راګه چور په زمړه مړه یو
ها تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی
مډا رنګ دامې دا کا زوی ده
دا څنګه دی کا زوی دی چې په دې پنځه کال کې مې ستا سره نه ولیدلې
دا نو ولی ران راغله ده بس دا سنډیوالی و بوله لکه زه اوس ژر شه پوډۍ راکا چې خمار یو خمار
ها دا وایي چې څو دانې
پنځه دانې
پنځه دانې دا خرابات دې کله شروع کړی دی ها خزانه دې پیدا کړې که څنګه
خزانه چیرې وا بابا دا ټول د همدې ځوان برکت ده نور هغه د 500 روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ها پیسې راکړه.
دا ګازویا پیسې ورته را باسه.
څو پیسې کیږي؟
500.
دا نیم 500 دا واخله ماما.
ها دا واخله پوړۍ.
راضا دا ګازویا اوس خو د ځای ولید خینه خانی کا چدر زغه غلط نشی پدیش اخوا کی دردل نو او نامی ساقی نشتا
نور پوڑے ہم در سرشتا
دی اللہ بندہ چی سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پوڑر نا لیشی شیرانی اولی بیاتر چرسو پوری هر سشتا
لاسو نا پورتا کئی زائی پا زائی او داری کئی خوری گئی ما
تور جانا لزائی او نخوری زی پولیسی هم دخل دیم داسې خلاص پرېدا.
الوکانو لاسونه یې تړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ساعت